پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم، د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ تاسو د پی او سټوډیو لارې د ازادي رادیو د غرمنی خبری پروګرام ته خره غلاست وایم. وړاندې اورئ چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون نن د تیر میلادي کال د ملکیانو د مرګ ژوبلو په اړه خپل کلنی راپور خپور کړ چې له مخې 10,000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. چینایي چارواکي مني چې د کرونا وایرس په وړاندې مبارزه پڅه ده. تر اوسه څه باندې 10,000 کسان په دې وایرس اخته شوي او له ډلې 4,500 تنه مړه شوي. دا مو د سر موضوعګانې دي، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وایي.
په افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ملکي خلکو لپاره ډیر خونړی کال و. په فرا کې چارواکي وایي چې په وسلواله نښته کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. د امریکا د ډیموکرات ګوند استازو ویلي چې په آیووا کې د دوی د پلویانو ستره جلسه د تخنیکي ستونزو له امله ځنډېدلې ده، او د هانګ کانګ چارواکو په هغه سیمه کې په کورونا ویروس د یوتن د مړینې خبر تایید کړ. دا په هانګ کانګ کې اوله پیښه ده. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون نن وویل چې 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ملکي خلکو لپاره ډیر خونړی کال و. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون نن وویل چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې 10,200 ملکي وګړي وژل شوي او زخمیان شوي دي. د دغه ادارې په وینا د دوه تلفاتو لویه برخه د افغانستان د حکومت وسلوالو مخالفو ډلو په حملو کې پیښ شوي دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون نن په کابل کې خپل کلنی رپورټ له رسنیو سره شریک کړ. د کمیسون ویلي چې د کال د 2019 میلادي کال په وروستیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې تشدد د لومړیو نهو میاشتو په پرتله کم شوی دی. په فرا کې چارواکي وایي چې په وسلوال نښته کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. د فرا د امنیه قومندانۍ ویاند محب الله محب د ازادي راډیو ته وویل چې تیر مازدیګر د فرا د مرکز په ګورجي سیمه کې دغه وسلوال نښته شوې ده.
در نتیجه گفته می توانیم به تعداد 6 تن از دشت افغان و طالب
دی. وایي چې په حمله کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او درې تنه زخمیان شوي دي. د طالبانو یو مهم قومندان مولوي یوسف هم په زخمیانو کې دی. د فرا د امنیه قومندانۍ ویاند ویل چې په نښته کې یو پولیس وژل شوی او یو پولیس زخمی دی. د دغې پیښې په اړه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې د امریکا د متحدو ایالاتو په آیووا ایالت کې به د ډیموکرات ګوند پلویان لویه جلسه کوي، او له آیووا ایالت څخه به د 1,000 ایالتي استازو د کاندیدۍ په اړه پریکړه کوي، خو د کیفیت د څارنې او د رپورټ جوړولو لپاره د نویو منل شوو اصولو په خاطر دغه ستره جلسه ځنډېدلې ده. ډیموکرات ګوند ویلي چې دا ستره غونډه چې باید نن او سبا سوی وای د دوی په کمپیوټري سیستم کې د مداخلې یا د دوی د کمپیوټري سیستم د حق کېدو له امله نه ده ځنډېدلې. په آیووا کې د ډیموکرات ګوند استازو پرون په تر 1,600 زیاتو سیمو کې جلسې وکړې او دا بیان یې خپور کړی دی. په آیووا کې به پر دې پریکړه کیږي چې د امریکا د جمهور ریاست لپاره د ډیموکرات ګوند له 1,000 ممکنو کاندیدانو څخه کوم یو د آیووا ایالت استازی توب گتی. په چین کې کمونستو چارواکو دا ومنله چې د نوي وژونکي ویروس په وړاندې چې کرونا ویروس ورته ویل کیږي په مبارزه کې دوی نیمګړتیاوي درلودې. په چین کې د کرونا ویروس له امله تر پرون پورې د مړو شمېر 425 تنو ته لوړ شوی و. د چین د روغتیا ملي کمیسون نن په کرونا ویروس د 400 کسانو د مړکېدو راپور ورکړی دی. په هانګ کانګ کې هم نن وویل شول چې لومړی وګړی د کرونا ویروس له امله مړ شو. د چین خبری آژانس سینهوا په چین کې د کمیونست ګوند په حواله په رپورت کې ویلي دي چې د دغه ویروس په وړاندې په مبارزه کې نیمګړتیاوې موجودې وي، ځکه نو د استراري پیښو په وړاندې د مبارزې په ملي سیستم کې باید دوی اصلاحات راولي. د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نړیوال استراري حالت اعلان کړی دی. او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د سیشن به پورت د هیواد کانګرس ته خپله کلنۍ وینا کوي. په پام کې ده چې هغه د امریکا ملت او کانګرس ته چې په شدت د نظر اختلاف لري د یووالي پیغام ورکړي. د ترامپ د سش کال وینا د امریکا د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو لپاره ترسره کیږي. ولسمشر ترامپ د امریکا د استازو جرګې او مشرانو جرګې ته خبرې کوي. د استازو جرګې اکثریت دیموکراتانو په دسمبر میاشت کې د ترامپ استیزا تصویب کړې وه. اوس داسې څرګندېږي چې د مشرانو جرګې اکثریت جمهوري غوښتونکي به ولسمشر ترامپ ته له لري کېدو د تورونو د برات ورکولو هڅه وکړي. پر جمهور رئیس ډونالد ترامپ تور پورې سوی چې د 2019 میلادي کال په جولای میاشت کې د اوکراین پر جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی فشار راوستی چې د ډیموکرات ګوند د مخکښ غړي جو بایدن او د هغه د زوی هانټر بایدن په اړه څېړنې وکړي. بل مورد دا دی چې جمهور رئیس ترامپ د کانګرس د چارو په وړاندې په خنډ جوړولو تورن شوی دی، خو جمهور رئیس ترامپ دا تورونه ردوي او ویلي دي چې د هیڅ داسې کار نه دی کړی چې د جمهور رئیس له صلاحیته بهر وي. د ترامپ د استیزا د بهیر په اړه وروستۍ رایه چونه به سبا وسي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نن اعلان وکړ چې په 2019 کال کې څه باندې 10,000 ملکیانو ته په افغانستان کې مرګ ژوبله اوښتي.
با آنکه گفتگوهای صلح میان ایالات متحده
بشری حقوق خپلواک کمیسیون مرستیال نیم نظری وایي که څه هم د سولې په اړه د امریکا او طالبانو خبرې روانې وو، خو د 2019 کال په وروستیو په دریو ربو کې مرګ ژوبله زیاته وه. چینایي چارواکو تایید کړ چې د کرونا وایرس په وړاندې مبارزه پڅه ده. تر اوسه څه باندې 10,000 کسان په دې وایرس اخته شوي او له دې ډلې 4,500 تنه مړه شوي دي. په افغانستان کې هم ځینې کورنۍ په دې اړه تشویش لري. زهرا وایي چې ورور یې په چین کې دی او دوی په اړه اندېښمن دي.
هغه کسان چې په دغه وایرس اخته دي او دلته راځي ناروغي به خپلو کورنیو ته ولېږدوي.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام هم په دویم نیمه کې درته خبرو. بیا هم سلام او ښه راغلی دغه پروګرام ته. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نن اعلان وکړ چې د 2019 کال په دریو لومړیو ربو کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته وه. د دغه کمیسیون د شمیرو له مخې په 2019 کال کې 10,202 یا ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې، چې لویه برخه مسؤلیت یې د حکومت د مخالفو وسلوالو طالبانو پر غاړه دی. امید ظهیر مال په دې اړه جزئیات راټول کړي، همدا شی به د کابل استودیو له موږ سره خبرې کوي.
د ملکی تلفاتو په اړه د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون کلنۍ راپور نن خپور شو. په دې راپور کې 2019 کال یو لخنړیو هغو بلل شوی چې په لومړي نه میاشتو کې د ملکی مرګوب لشميره نسبت 2013 کال ته ډیر لوړه ده. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په دې کال کې 10,202 تنه ملکیانو ته مرګوب لاوختي، چې لډلې 2,811 تنه وشل شوی او 1,955 تنه ټپیان دي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مرستیال نعیم نظری د سشن به پورز د راپور د خبرولو پر مهال ویل تر ډیره ملکی مرګوبلا د دې کال په لومړیو نه میاشتو کې وختي خو په ورستیو دریو میاشتو کې بیا د ملکی وګړو مرګوبلا اته ډیر سلنه راکم شوې ده. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مرسیال وایي تیر کال د سولې له حادثو سره سره د ملکیانو لپاره خونړی کالو.
سول
2019 میلادي کال د نورو په څیر د ملکی افغانانو لپاره خونړی کال و. په دې کال کې که څه هم د امریکا متحده ایالاتو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې وي، ولی بیا هم په درې لومړنیو ربو کې بې ساري تاوتریخوالی شوی دی. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د راپور پر بنسټ په 2019 میلادي کال کې ملکیانو ته د وخت مرګ ژوبلې په شمیر کې 2600 نوي ماشومان ته هم مرګ ژوبلې وخت چې پکې 415 سلويختنه وژل شوی او 2215 نور ټپیان دي. دا شمیر د تیر 2013 کال په پرتله 0.22% زیاتوالی ښيي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکی مرګ ژوبلې یو اویا سلنه مسؤلیت د حکومت د مخالف وسلوالو طالبانو پر غاړه اچوي. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا راپور ردوی او ازادي رادیو ته ویل چې ملکی تلفات د حکومت او بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې اوختی دي. په دې راپور کې د ملکی مرګ ژوبلې 14% مسؤلیت د افغانستان پر حکومت او بهرنیو ملاتړیو ځواکونو یې اچول شوی دی. خو د افغانستان حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. 15% مسؤلیت د داعش ډلې او د 9% مرګ ژوبلې عاملان بیا نامعلومه وسوالې ډلې بلل شوی دي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د ملکی مرګ ژوبلې تر ټولو ډیر شمیر د سړک غاړې د ماینونو له کبله دی. بل خو بیا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د 2019 کال د جنوري میاشتې لومړۍ نیټې څخه د اکتوبر تر 1.5 پورې ټول ټال 15,400 تنه ملکیانو ته د روان جګړې له کبله مرګ ژوبلې وخت چې په دې شمیر کې 1,414 تنه وژل شوې دي او 3,030 تنه نور ټپیان شوې دي. د غوڅ ملاتړ ماموریت لخوا چې البته د ملکی تلفاتو ډلې شمیري ازادي راډیو ته ورکړي دي په دې کې راغلي چې لیات شمیر څخه 15 تنه چې په دې کې 1.5 تنه وژل شوې او 15 تنه ټپیان دي د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د عملیاتو په لړ کې 1,030 تنه نور چې 15 وژل شوې او 2 ټپیان پکې دي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا او 15,030 تنه نور ته چې 1,218 تنه وژل شوې پکې او 3,555 پکې ټپیان دي د حکومت د مخالف وسلوالو ډلو لخوا مرګ ژوبلې وخت دي. د غوڅ ملاتړ ماموریت په شمیرو کې همدارز ویل شوې دي چې 240 تنه ملکیانو ته چې په ډله کې 30 تنه وژل شوې او 1,016 ټپیان شامل دي د ناپیژاند ډلو لخوا مرګ ژوبلې وخت دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان هم په خپل تازه راپور کې ویلي چې په 2019 کال کې د البته په لومړۍ نه هم یاشتو کې په افغانستان کې د جګړې د خپلو غاړو لخوا له 8000 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبلې وخت دي. همدا ډول د بخښنې نړیوال سازمان هم روانه میلادي میاشت په یو راپور کې د یوناما په حواله ویل چې د 2019 میلادي کال په لومړۍ نه هم یاشتو کې په افغانستان کې 2,503 ملکیان وشل شوي او 15,600 نور ټپیان شوي دي. د راپور پر بنسټ 13 جولای میاشت په 13 کلونو کې تر ټولو خونړۍ میاشت ګڼل شوې ده. بلستانه ځسه
امید ظاهر مالو له کابل راپور راکوه ویل چې په 2019 کال کې د ملکیانو مرګ ژوبلې په لومړۍ درې میاشتو کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کلنی راپور په اساس ډیره زیاته وه. په همدې ارتباط مو د بشري حقوقو د سازمان له رئیس لال ګل لال سره هم خبرې کړې دي. فیروزه عزیزي په کابل کې دا مرکه ورسره کړې او د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کلنی راپور په اړه پوښتنه ترې کړې.
یقینا چې دا وروستي څو کلونه د ملکی تلفات کچا پکې ډیر لوړ و. په ځانګړې توګه باندې په 2019 کال اولنۍ څو میاشتې چې وي دا هم ډیر زیاتې وي. په ځانګړې توګه باندې د جولای او اگست میاشت په دې کې د ملکی تلفاتو کچا تر ټولو نورو میاشتو یا نورو کلونو لوړ و. خو وروستۍ څو میاشتې چې په دې کې د ملکي تلفاتو کچه راکمه شوله هغه دا وه چې کله د طالبانو او امریکایانو ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک کېده نو د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر دخوا نه دغه هوکړه لیک رد شولو او وجه ممدا دوی په ظاهره باندې ښودله چې د طالبان د خوانه بریدونه زیات شوي دي او نو ځکه موږ د دوی سره نه غواړو چې په داسې حالت کې هوکړه لاسلیک کړو. نو طالبان تر کافي حده پورې په خپلو حملو کې اوس کمواله راوستی دی. خو د بلې خوانه چې اوس په دغه 2006 کال کې د جنوري میاشت کورو او په جنوري میاشت کې بیا هم د ملکي تلفاتو کچه تر نورو وختونو لوړه تللې ده ځکه چې علتونه هم معلوم دي چې هوایی بمباردونه زیات شوي دي.
لال صاحب څه فکر کوئ په خپله اوس افغانستان کې څه کول پکار دي د لپاره د وروستا ملکی خلکو ته مرګ ژوب وانوړي او دغه وینه تویدنه نور ختم سي؟
د دې لپاره خو تر ټولو اولنۍ او د ضرورت وړ لار چې دغه امن دی او سوله ده چې سوله باید په هیواد کې سوله وشي اوربند وشي نو موږ دې ته د په کلي توګه باندې د پاتېکه پیدا کولای شو. د دې نه علاوه که جګړه کېږي او په جګړه کې د ملکی تلفات مخنیوي وکړو یا د ملکی خلکو جون خوندي کړو نو د غیری پر مهمه دا چې منګه باید نړیوال قوانین چې کوم دي د بشر پالنې قوانین د نړیوال د جنگ اصول د روم اساسنامه او نور ملی او د بشري حقوقو قوانین ته درناوی وکړو، هغه په نظر کې ونیسو، اسلامي قوانینو ته درناوی وکړو. د بلې خوانه کې چیرته هر چا یا د هر ډلې د خوانه یا د هر چا د خوانه ملکی تلفات په وجود کې راغلي وي، باید هغه عاملین سزا وګوري.
د بشری حقوقو د سازمان رئیس لالګل لال سره مو مرکه واوریده. هغه د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون د کلنی راپور په اړه باندې خپل ارزونه له موږ سره شریک کړه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
رحمت الله افغانم د اقتصاد نړۍ خبرونه وایي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوای چین ته د جلغوزیو صادرات تر یو وخت پورې درول سوي دي. د دغې خونې ویان جناقه نوید ازادي راډیو ته وویل هغه هوایي شرکتونه چې چین ته د افغانستان صادرات لیږدوي د کورونا وایرس د خپراوي په دلیل یې خپل پروازونه ځنډولې دي.
تیارې ترکش لیار کې تاریخ کارګو یا وایي مور انتقال میده، اونا اعتقاد دارن که ما پروازهای خودم با تعویق انداختیم. بیشتر کارگو یا وایی ما از تاریخ ترکش انتقال میشد که پروازها را به افغانستان افغانستان به چین انتقال میدادن.
ښاغلی نوید زیاتوي د اړتیا په صورت کې سوداګر کولای سي چې چین ته د ځمکنیو دهلیزونو له لارې صادرات وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړی خانجان لوکوزی اندېښنه څرګندوي او وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي چین سره به د دغه هیواد په سوداګریزه راکړه ورکړه منفي اغېز ولري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ په کلنی ډول د افغانستان او چین ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه 1,500,000,000 ډالرو ته رسیږي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې 101 واړه کانونه یې د طلبۍ ته سپارلې. د دغه وزارت وایي عبدالقادر مدفی ازادي راډیو ته وویل چې په دغو کانونو کې شګې، جغل، تعمیراتي او ساختماني مواد شامل دي.
هدف اساسی ما از این پروژه هایی است که ما در مواد ساختمانی ظرفیتی که داریم را به صورت درستر استفاده بکنیم و بتانیم بیشتر اشتغال زایی به مردم خود داشته باشیم.
نموری دغه شان زیاته کړه د ساختمانی مواد 5 جوازونه صادر سوی او اتل لسیمو ارزونه هم بشپړه سوی او جواز صادرېدو ته چمتو ده. د ښاغلی مدفی په خبره د دې پروژو څخه هدف د هواد ساختمانی موادو د استخراج قانوني کول دي او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اثرو په وړاندې د افغانۍ یو بیا یو امریکایي ډالر اتاوی افغانۍ 15 اتیا پوله، یو سټرلینګ په 90 افغانۍ، یو اروپایي یورو 4 اتیا افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ اتیا پوله، زر هندي کلداري 1,090 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 490 افغانۍ.
اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. رازو یوې نړیوالې موضوع ته د چین چارواکو د کرونا وایرس په وړاندې مبارزه کې د خپلو کړنو کمزورتیا یا پڅوالۍ تایید کړ. دغه تنفسي وایرس له امله د مړو شویو کسانو شمیر نږدې 4,500 ته رسیدلی. کرونا د خپرېدو په حال کې ده او په دغه وایرس اخته شویو کسانو شمیر له 20,000 اوښتی. اسدالله لودین دغه موضوع تعقیب کړی او همدا شی بر سره په سټوډیو کې دی. لودین صاحب، په چین او شاوخوا هیوادونو کې د کرونا وایرس د خپرېدو وروستي جزئیات څه دي؟
ډیر مننه ستانګزای صاحب، سلام تاسو او اوریدونکو ته. تر اوسه په دې ویروس د اخته شوو کسانو شمیر ټول ټال 40,438 ته پورته شوی چې په دې کې د مړو شوو شمیر 425 ښودل شوی. د چین چارواکو تایید کړی چې په دې اړه مبارزه پڅوالی لري او دوی له کمزوري سره مخ شوي دي. د چین د ملي روغتیا کمیسیون نن خبر ورکړی چې د دغه ویروس د مړینې 4,490 د مړینې پیښې ثبت کړي او دغه راز دوی د فبروري په 14 یا نن ویلي چې د دغه ویروس د اخته کسانو 3,295 پیښې له ځان سره ثبت کړي. د چین په خوا کې پروت هانګ کانګ کې هم د دغه ویروس له امله د یو مړي شمیره ثبت شوی، یعنی له دې سره له چین نه بهر د مړو شوو کسانو شمیر 2 ته پورته شو.
د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنې څه دي په دې اړه؟
د روغتیا نړیوال سازمان د نړۍ په کچه بیړنۍ روغتیايي حالت اعلان کړی دی. باور دا دی چې دغه ویروس په 13 دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې رامنځته شو. د رامنځته کېدو سرچینه هم د حیواناتو یا د ژویو غوښه یاده شوې ده. په چین کې یو سیاسي کمیټې ویلي چې دغه تل باید یو څه مودې لپاره د وحشي ژویو نا قانونه مارکیټونه بند شي او په دغه مارکیټونو باندې څارنه زیاته شي. دوی ټینګار دادی چې د چین د ځواب ورکونې چارې هم باید ګړندۍ او پیاوړې شي. د چین حکومت ویلي چې دا مهال روغتیایي وسایل او جراحي ماسکونو ته اړتیا لري. ډبلیو ایچ او د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې له چین نه بهر په 23 نورو هیوادونو کې د دغه ویروس 150 مثبت پیښې ثبت شوي. چین د دغه ویروس سره د مبارزې لپاره یو ضربستریز روغتون هم فعال کړی چې په دغه ویروس داخته کسانو درملنه پکې وکړي. او د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې ویروس د خپرېدو په حال کې دی، ځکه دوی ویلي چې زرګونه مشکوکې پېښې شته چې هغه باید کسان معاینه شي. او د دوی ویره همدا ده چې ممکن په راتلونکو څو ورځو کې دغه ویروس شمیر نور هم زیات شي او په اخته کسانو شمیر نور هم اضافه شي.
ډېره مننه کوم اسدالله لودین. ویل چې د کرونا وایرس د خوریدو خوریدل زیات شوی دی او چینایي چارواکو هم تایید کړی دی چې په دې اړه مبارزه په څه روانه ده. تر اوسه 325 کسان په دې وایرس په خاطر مړه شوي دي او د اخته شمیر له 20,000 اوښتی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو افغان کورنۍ چې یو غړی په چین کې معاصل دی، هیواد ته د خپل د فامیل د دغه غړي د لیږ یا نه لیږ په اړه اندېښنه لري. دوی وایي که څه هم د دې کورنۍ دا غړی تر اوسه د کرونا په وایرس نه دی اخته شوی، خو که افغانستان ته راشي او د ناروغۍ پېښې نښې پکې وي نو د نورو ژوند به هم وګواښي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په دې وروستیو ورځو کې په چین کې د کرونا د ناروغیو د خپرېدو له امله په افغانستان کې هم اندېښنې زیاتې شوې دي. دغه اندېښنې تر ډېره حده له دې امله دي چې چیرې له چین نه له افغانانو سره دغه ویروس هیواد ته ونه لیږدېږي. سره له دې چې افغان حکومت له چین نه د افغان محصلانو لیږدولو ته تیاری نیولی، خو د دغو اندېښنو له امله زړه نا زړه دی او تر اوسه په دې اړه غوڅ تصمیم نه دی نیولی. زهرا قیتمس چې په دې وروستیو کې له چین نه راستنه شوی وای، ورور یې په چین کې محصل دی او دوی په اړه اندېښمن دي. د زهرا په خبره که ورور یې افغانستان ته ولیږدېږي او که نه، کورنۍ په دواړو صورتونو کې اندېښمنه ده.
هغه کسان چې په دغه ویروس اخته دي او دلته راځي، ناروغي به خپلو کورنیو ته ولیږدوي. موږ ویلی نه شو چې دلته دې راشي او نه ویلی شو چې هلته دې وي.
زهرا وای څرنګه چې د کرونا د وایروس نښې لسوار لسورځو وروسته څرګندېږي، دوی اندېښنه لري چې که ورور یې افغانستان ته ولیږدېږي او په دغه وایروس اخته شوی وي، یاد وایروس به په افغانستان کې نورو ته هم ورسیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پرون اعلان کړه چې له چین نه افغانستان ته د افغان محصلانو لیږدولو ته بشپړ تیاری لري. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز یوې خبري ناستې ته داسې ویلي:
دولت آمادگی آموتام داره، تیاره برشان فعلا موجود.
افغانستان دولت او دامی روغتیا وزارت هڅه کوي له چین نه افغانان را ولیږدوي. ولسمشر مانی یو چارتر الوتکه هم تیاره کړې ده. زموږ روغتیایي ډله هم چمتو ده چې د چین ووهان ته لاړه شي او زموږ محصلان را ولیږدوي. دلته موږ د قرنطین زمینه هم برابره کړې ده.
خاغلی فیروز دا هم ویلی: د روغتیا نړیوال سازمان وړاندیز کړی تر هغې چې په چین کې د استقرار حالت پای ته نوي رسیدلی، د نورو هیوادونو اتباع د ووهان له ښاره بهر ونه لیږدول شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دغه وزارت دا زمینه هم برابره کړې چې که په دغه وایروس اخته کسان وپیژندل شي، قرنطین به یې کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی. اوس هم رحمت الله افغان د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې وایي:
ویسا ورسپانې په خپل سر مقالې کې لیکلي چې سوله د ټولو په خیر ده او جګړه د ټولو بربادي ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي که افغان سیاستوال او طالبان د شریک لوی کور د برخلیک په باب فکر کوي، نو باید د سولې رامنځته شوی فرصت له لاسه ورنه کړي. د سر مقالې لیکوال ټینګار کوي دوی باید په خپلو کې د باور او اعتماد د ټینګښت لپاره پرمخ ګامونه واخلي. شاته تګ یوازې یوه پایله لري چې د جګړو او د بدمرغیو دوام ده. د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د تاوتریخوالي راکمول که اوربان. په سرمقاله کې یادونه سوې چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره اوربان د مخکنی شرط په توګه وړاندې کړی، خو طالبانو دا شرط او وړاندیز تل رد کړی. د سرمقاله لیکونکي د معلوماتو له مخې طالبانو منلې چې تاوتریخوالي به راکموي. تعریف یې دا دی چې په لویو ښارونو او عامه ځایونو کې به حملې نه کوي، دواړه خواوې به تر خپل کنټرول لاندې ساحو کې وي، د یو بل په قلمرو کې به مداخله نه کوي. د لیکوال په باور اوربان او د تاوتریخوالي کموالی دواړه په یوه معنا ده، نو نه باید نومونه د سولې د خبرو خانه وګرځي.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی. اوس هم ورزو سره پلته. افغانستان تر ځمکې لاندې بډای زیرمې لري، خو لا هم د نړۍ له فقیرو هیوادونو شمیرل کیږي. دا توپیر د هیواد په شمالي ولایت سرپل کې تر ډیره د لیدو وړ دی. سرپل د تیلو لوی زیرمې لري، خو هلته د بېوزلو خلکو شمیر مخ په زیاتېدو دی. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال په دې اړه یو راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان د نفتو تر ټولو لوی تثبیت شوی زیرمې د هیواد په شمالي ولایت سرپل کې موقعیت لري. افغان حکومت نه کال وړاندې په دغه ولایت کې د نفتي څاګانو د استخراج بهیر پیل کړ، خو دا کار هغه مرحلې ته نه دی رسیدلی چې د هیواد په اقتصاد کې د یو لوی بدلون سبب شي. اوس مهال د سرپل ولایت مدني فعالان ګواښ کوي که حکومت یا د مسلې ته پام ونه ساتي، ممکن د سرپل ولایت ډیری اوسیدونکي د حاکم فقر له وجې مهاجرت ته مخه کړي. د سرپل ولایت مدني فعال سیف الله ناصری:
روز بروز گروه با گروه به هول ترافیک شورای خو
ځوانان ډله ډله د کارمندنی لپاره بهر تزي. دوی هیواد پریګدی په سرپل کې د وزګرۍ ساته لوړه شوې ده. د اقتصادي چارو کارپو اسماعیل مشفق پوي چې د سرپل انګوت قشقري اقدریا او بازار نفتی زیر ملخ تر لګه 15 میلیونه ټونه نفت لري، خو دغه ولایت اتیا سلنه خلک له هم په فقر کې ژوند کوي. دا څنګه فعالیت پیل کړی او تصفیه هم په سرپل کې ترسره شي، په یقین سره لسګونه زره کسان به په کار بوخت شي. د سرپل والی عبدالقادر آشنا وایي چې دا موضوع یې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریکه کړې ده. لا اتیا زره ډیرو کسانو ته به د کار زمینه برابر شي کله چې دا څاګانې فعال شي. ما دا مسله څو ورځې دمخه له ولسمشر سره مطرح کړه. دا مسله په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې په شمالي ولایتونو کې د طالب وسلوالو د فعالیت د زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي، او دا اندېښنې هم شته که د سرپل د نفتو پر څاګانو وسلوال مخالفین واکمن شي، د شمال زون جګړه به یوې نوې مرحلې ته ور وړانګي. دا اندېښنې له هغه وروسته زیاتې شوې چې د هیواد د ملي امنیت شورا سلاحکار حمدالله مهم په راتلونکي کال کې پر شمالي ولایتونو د طالبانو د جګړې د متمرکز کېدو په اړه په تازګۍ سره څرګندونې وکړي. د راتلونکي کال لپاره د طالبانو ټول پام به په شمال او شمال ختیځ کې معدنو ته متمرکز وي، خو موږ چمتووالی لرو. کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړي دوی هڅه کوي چې دا سیمې ونیسي. د سرپل محلي چارواکي وایي چې تر دې دمخه د نفتو 16 څاګانې تثبیت شوي دي، او د دغه څاګانو د استخراج لپاره هم د 14 میلیونه افغانیو په ارزښت تجهیزات سرپل ته لیږدول شوي دي. د هغوی په خبره چې 450 تنه افغان سرتیري هم د دغه څاګانو د ساتنې لپاره ګمارل شوي دي. د سرپل د ټولو زیرمو ارزښت تر 1 تریلیون ډالرو اوړي. مجیب حبیب زای، ازادي راډیو، بلخ.
ستاسو لا پیغامونو
ما شرط می اخیل دغه ها ولاد دلال کلو لسواله خبرات زرا زازی را دون ډیره مننه کوم او تل کلمه خبرونه مبارکی متلما او بالکل زمنګ پور را دو د بس ډیره ډیره مننه کی تو والله جو سره خو کی زمنګ د خوار غریب بوله څنګه ګر بیا تر سوالېږي او بس ډیر خسته علی او سببونه مونږ ته جوړ کړی د غل در سوالې کوم الحمدلله خدای دې د زازی را دو په کار باندې چې زمنګ د غړي را سانکړي د ډیره ډیره مننه د زازی را
سلام علیکم و رحمت الله وبرکاته.
قاری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت د خیبه ولسوالۍ نه په تماس کې يم. د حکومت نه غوښتنه ده چې د معلمینو مخونه درې میاشتې وشو چې مکمل بند دي. دا د معلمینو په سرنوشت باندې لوبې دي. مونږ ډېر سخت په تنګ راغلي یو. ټول معلمین په تنګ داسې معلمین شته دی چې ډېر د غربت او د فقر د لاسه پورې حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې معلم باید په شلم باندې خپل تر څو د فقر او د مسکینتوب څخه وژغورل شي. که داسې ونه شي نو ډېر استادان داسې شته چې د هغوی پول او پټۍ هم نشته دی او په دغه سخت مشکل وخت کې دوی خپله وظیفه اجرا کوي. نو زه د حکومت څخه غوښتنه ولرم چې دغه ماشونه ورته په خپل ټیم ورکړي. وسلام احترام.
زموږ د هلمند په ولایت کې واکسین څاڅکي پولیو څاڅکي د ګرمسیل په ولسوالۍ کې نه دي ورکول شوي. زه نه پوهېږم زموږ په ولسوالۍ کې بند امنیت ده. زموږ